پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست ویم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا ولسمشر طالبان په افغانستان کې د امریکا له حضوره ګټه اخلي او یو شمېر د دوی وتل نه غواړي دا مهمه او د سر موضوع د هموري چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمېر زیاتېدل د ښکېل وړخونو لخوا د جګړې د سمدستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر پیلولو د تمرکز اړتیا په ډاګه کوي. نور مسایل هم لرو خو تر ارسه مخکې خبرونه احمد شي بر اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي یو شمېر طالبان له دې سره مخالفت کوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووسی. ملګرو ملتو په افغانستان کې د جګړې پر درېدو او د سولې د خبرو پر پیلېدو ټینګار وکړ او امریکا خبرداری ورکړ چې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه به ووسی. د خبرونو تفصیل: د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې یو شمېر طالبان نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووسی. ډونالد ترامپ دا خبره په یو ټویټ کې وکړه او څرګنده کړه چې د طالبانو نظر دوه ډوله دی. یو شمېر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل غواړي او یو شمېر د خپلو مالي ګټو لپاره نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. طالبانو د ولسمشر ترامپ دا خبره رد کړې ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمېر زیاتېدل د ښکېلو اړخونو لخوا د جګړې د سمدستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر پیلولو د تمرکز اړتیا په ډاګه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو طالبان په اپریل میاشت کې د 208 ملکي تلفاتو مسول بللي چې د تیر کال د دې میاشتې په پرتله په سلو کې 15 زیات شوی، خو وایي په همدې میاشت کې افغان حکومت ته هم د 102 ملکي وګړو تلفات رجی شوي دي چې د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله په سلو کې 8 زیاتوالی شي. بیان د ملکي وګړو د خوندیتوب نړیوال قانون ته نه پاملرنه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو علت بللی او وایي چې یوناما له دې کبله ډېره اندېښنه لري. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي د بیر الاینس له قوله راغلی دي چې نوموړی وایي زه د جګړې د بندېدو غوښتنه کوم او له ښکېلو خواوو غواړم چې بشردوستانه قوانینو ته درناوی وکړي. میرمن لاینس ویلي ښکېلې ډلې څومره ژر چې امکان لري باید د سولې خبرې پیل کړي. شاهین قلی اردو په جوزجان ولایت کې د افغان پوز په دوه هوایي حملو کې د لسو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 259 شاهین قلی اردو ویاند حنیف رضایی نن په یو بیان کې وویل چې لومړی حمله تیره شپه د قوشتېپي ولسوالۍ په جارقدوق سیمه کې وشوه. شغلی رضایی وایي
یک حمله هوایی در جر قدوم ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان صورت گرفتم که تعداد 4 نفر از طالبان کشته شدند و 2 نفر دیگر هم زخمی شدند.
شغل رضایی همدار است قشتپی ولسوالی په من جیگک کلی که در تیر شپه د هوایی حمله پاره وویل چې هلته شپږ طالبان وژل شوي او دوه ټپیان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی دی چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره به مرستې یو مخ ودروي که چېرته دا سازمان په 150 ورځو کې د شکېدو ژمنه ونه کړي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتو د مؤسسه پر دې ملامته کړې ده چې د کورونا ویروس مخنیوي لپاره یې لکه څرنګه چې په کار وهغه سیاچي نه دي کړي. ولسمشر ټرمپ دا خبرداری د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم ګبریوسس ته په یوه لیک کې د دوشنبې په ورځ ورکړ او دا هم په دې لیک کې راغلی دي چې متحده ایالاتونه د روغتیا په نړیوال سازمان کې پر خپل غړیتوب له سره غور کوي. ولسمشر ترامپ چین پړ وباله چې د کورونا ویروس په اړه یې هڅه کړې ده چې معلومات پټ کړي او د روغتیا نړیوال سازمان د چین په ملامته ګڼلو کې پات راغلی دی. په ټوله نړۍ کې 4,000,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې تر 1,500,000 زیات یې په متحده ایالاتونو کې دي. د اروپا د مرکزی بانک مشه کریستیانا لګارده د کورونا د وبال خبرېدو وروسته د اقتصادي زیانونو د مخنیوي لپاره د 555 میلیارد یورو د ژغورنې د پلان هرکلی کړی دی. د دې پلان طرحه پرون جرمني او فرانسې په داسې حال کې وړاندې کړه چې د اروپا اقتصاد په ګونډو شوی. میرمن لګارده پرون له اروپایي ورځپاڼو سره په مرکه کې وویل د جرمني او فرانسې پلان هیله بخښونکی او هدفمند دی او دا یې هرکلی کوي. هغې زیاته کړه چې له دې پلان پرته به د مالي ملاتړ او د اقتصادي چارو د سمون امکان نه وي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د دې پلان طرحه د دې لپاره وړاندې کړه چې د کورونا د وباله کبله د اوشتو اقتصادي زیانونو په کمولو کې د اروپایي هیوادونو لاسنیوی وکړي. میرمن مرکل پرون وویل چې د اروپا د ژغورنې له صندوق څخه اخیستل شوې پیسې به په اوږدمهال کې بیرته ورکړل شي. د پاکستان سترې محکمې حکومت ته د هغو پاتې محدودیتونو د لغوه کولو امر هم کړی دی چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره وضع شوي وو. د سترې محکمې حکم د هغو لویو پلورنځیو او سوداګرۍ په اړه دی چې د اونۍ په پای کې په رخصتیو کې بند وو. په نوي حکم کې ویل شوي له دې چې ټول بازارونه خلاص دي، نو د لویو پلورنځیو د بندولو لپاره مواجه او منطقي دلیل نشته. په داسې حال کې چې کوچنی اختر ته یوازې درې څلور ورځې پاتې دي، تمه ده چې د پاکستان د سترې محکمې له حکم سره به په پلورنځیو او بازارونو کې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه جوړه شي. داو د دې سات خبرونه.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له احمد شیبر واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لیدلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي طالبان نه غواړي چې امریکا له افغانستان ووځي، ځکه د خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. هغه دا خبرې په خپل ټویټر باندې پرون لیکلی دي. اخو په واشنگتن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز مشر یاسر احمدزی په دې اړه دا تحلیل وړاندې کوي.
دغه سی یو څه مشکل د پخوانه هم په دې ډله کې و چې دوی په مختلفو خصوصا د مشرتابو په ټاکلو باندې سره د دوی ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې وې.
د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل د جګړې د سمدستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلولو د اړتیا په ډاګه کوي. نور مهم مسائل هم لرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدرس ادهانم ته ګواښ کړی چې که ځان سم نکړي نو په دیرشو ورځو کې به د امریکا له مرستو محرومه کړی شي. او په هلمند کې د یوې صحي ادارې کارکوونکو کاري اعتصاب کړی.
اتیا نه پاره داسې کسان زموږ سره شته چې تر اوسه قرارداد نه دی راغلی او معاش یې نه دی اخیستی. او پنځم په صورت یو ممکن زموږ ټول کلینیکونه چې دي د دوا د کمبود سره مخ دي او اعتصاب هم تر هغه وخته کوي چې تر څو زموږ د پنځم موضوعات راته حل.
او د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام د دغې خبرونې په دویمه نیمایي کې مه هیروئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او اته دقیقې راځو. لمړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي طالبان نه غواړي چې امریکا له افغانستان ووځي، ځکه د دې خبره طالبان د دوی له حضور مالی ګټه اخلي. هغه د خبرې په خپل ټویټر باندې پرون لیکلی. ترامپ دا ټویټونه د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یوې تبصرې په خبرګون کړي چې ترامپ ته ویلي د افغانستان په اړه دی چوټ اندازه فکر نه کوي. ترامپ ویلي طالبان له افغانستان د امریکا د وتلو په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو طالبان بیا د ولسمشر ترامپ دا خبر ناسم برداشت بولي او وایي طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره جګړه کړې او قرباني یې ورکړې ده. فیروزی عزیزی په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او همداسې به د کابل سټوډیو راپور راکوي.
ډیر زیاته مننه ستاسو څخه. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. د امریکا ولسمشر د وال سټریټ ژورنال نړیوالي ورځپاڼې د هغې خبرې په خبرګون کې چې ویلي وو ولسمشر ترامپ د افغانستان په اړه بې فکر عمل کوي. تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې موږ یعنی امریکا 19 کاله کېږي په افغانستان کې حضور لرو او اوس په دغه هیواد کې د دوی سرتیری د دوی د سرتیرو شمیر رقم سوی ده. ولسمشر ترامپ لیکلي له افغانستان زموږ د وتلو په اړه طالبان بیلابیل نظرونه لري. دوی یعنی طالبان زموږ له حضور څخه ډالر لاسته راوړي. په افغانستان کې موږ له لومړۍ ورځې پراته هیڅ کله موږ هلته د بریا لپاره جګړه نه ده کړې. موږ هلته ډیر د پولیسو په څیر عمل کړی تر دې چې هلته د یو پوځي ځواک په توګه اوسو. اوس موږ په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې رول لرو. تر دې وړاندې هم د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي و چې دوی به د مهالویش په اساس خپل ځواکونه له افغانستان باسي او تر دې مهاله په افغانستان کې د پولیسو رول لوبولې دی. خو طالب وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې نن د ډونالد ترامپ خبري ردوي او وایي چې ناسم برداشت لري. ښاغلی مجاهد وایي چې طالبانو په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر قرباني ورکړي او کلونه کېږي چې جګړه کوي. د مجاهد په خبره ټول طالبان د امریکایي ځواکونو په وتلو سلا او هم نظر دي. خو ځینې افغان پوځي کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو په خپلو کړنو کې دا ثابته کړې چې خپل منځي اختلافات لري. پخوانی پوځي جنرال طاهر یرغل نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هغو طالبانو چې په پاکستان کې کورونه او پټنځایونه دي، البته دوی د پاکستان د فشار له امله د سولې اړوند خلاف نظر لري.
دا دقیق خبر ده. مشکلات په دغه سیستم ټولنه کې چې جنگي ټولنه اوسېږي او هغه هم اکثر د داسې هېواد تحصیل لرونکي اوسېږي لکه پاکستان، ځکه د طالبانو اکثر کورونه او ځایونه جایدادونه په پاکستان کې دي. هغه پاکستان موږ ته ثابته کړې ده په داسې دومره کلو کې چې هغه نه غواړي په افغانستان کې یو قوي پیاوړی او یو لاس حکومت او دلته دایمي سوله او امن اوسېږي. نو بناً دا مشکل به وي پکې.
یرغل وایي چې خدا له دغه ډلې سره له سولې وړاندې د دوی یعنی طالبانو خپل منځي اختلافات حل او بالاخره د سولې پروسه پر مخ لاړه سي. بل سننګ سیسب
ډیره مننه فیروز عزیزی ول کابل مکت معلومات راکړل. په یو راپور کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي طالبان نه غواړي چې امریکا له افغانستان ووزي، ځکه د خبره طالبان د دوی له حضور مالی ګټه اخلي. په همدې ارتباط فیروز عزیزی په واشنگتن کې د افغانستان د سولې نشته په نوم د یو مرکز له مشر یاسر احمدزی سره هم غږېدلی او د هغه تحلیل یې غوښته.
طالبان په ډیرو موضوعاتو کې هم نظری نه دي. که هم نظری هم وی، دلته ځینې هیوادونه چې د افغانستان په سولې کې خپل خیر نه ویني په نحوه او یا هم نه غواړي چې په افغانستان کې پایدار سوله راسي، نو هغوی خپل کوشش ته په دې ادامه ورکوي چې د طالبانو ډله په څو برخو باندې وویشي. وختي چې په څو برخو باندې وویشل شوه، طبعا هغو د مختلفو افکارو او نظریاتو خوند کیږي چې یو ډله به بیا غواړي او یو ډله به واقعا د دغه کار سره مخالف. د مثال په توګه هم دغه اوس په ځانګړې توګه د پاکستان استخباراتي ډلې په دغه باندې کار کوي چې څنګه د طالبانو یو برخه د یو جنگي ماشین په شکل وساتي چې تر یو بل نوم لاندې، تر یو بل بیرق لاندې بدوی نه استفاده وکړي. پاینده کې کټفام هم اشاره کړی وي دغه یو برخه ته ده چې هغه ډله به بیا طبعا په دغه موضوع کې بیل نظر لري له ټولو طالبانو سره. نو زما په اند دغه یو څه مشکل د پخوانه هم په دې ډله کې و چې دوی په مختلفو خصوصا د مشرتابه په ټاکلو باندې سره هغه دوه ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې وي.
اوس څه فکر کوئ چې کچېرې د طالبانو ترمنځ د نظر همغږي نه وي یا دوی یو واحد نظر نه لري، دا په راتلونکي کې د افغانستان په سوله باندې څومره تاثیر لرلای شي؟ کله چې بین الافغاني مذاکرات کیږي یو هوکړه ته سره افغان حکومت سره رسیږي، دا په راتلونکي کې آیا هغه هوکړه به د تطبیق وړ وي؟ هغه به موثره تمام شي کنه؟
طبعا تاثیر به ډیر منفي وي. هغه سولې ته چې موږ غواړو ورسیږو، هغه سولې ته به نه رسیږو. بلاخره دلته د سولې نه تعریف متاسفانه دوه تعریف سوي ته، بلکې درې تعریف دي. یو هغه سولې ده چې امریکا یې ځان لپاره غواړي، چې د امریکا په ځواکونو او د امریکا په منافعو باندې نور په اصطلاح تهدید ونسي، او بل تعریف یا بل برخه هغه ده چې افغان حکومت یې غواړي چې سره کم سوله وي، چې دوی په نحوه خپل بقا په کې ولري او د نظام نه لري نسي. درېمه برخه سوله چې هغه تر ټولو مهمه سوله ده، هغه هغه ده چې افغان ولس یې غواړي. افغان ولس نور نه غواړي چې هر ورځ ومري، هر ورځ دوی بچي یتیمان سي، هر ورځ دوی ښځې کونډې سي. چې متاسفانه دغه سولې ته بیا رسېدل موږ ته ډېر ګرانېږي، او دوی که د دغه بیرق لاندې نه وي، یو بل بیرق یا د یو بل نوم لاندې خو وي به، همدغه خلک به وي، همدغه ستراتیژي به وي، او دوی به بیا هم جنګېږي او عام خلک به پکې متاسفانه متضرره کی.
خانو احمد صاحب اوس باید څه وسی؟ نړیوال همکاران چې له افغانستان سره غواړي د سولې په برخه کې همکاري وکړي، په ځانګړي توګه اوس امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره لویګری کوي، هغوی ته څه کول پکار دي؟ د لپاره راتلونکي کې کچېری هوکړه کیږي هغه مؤثره تمام سی او په خپل طالبان دي همغږي وسی د سولې لپاره.
کچېرته د دوغو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په موضوعاتو کې په مستقیم یا غیر مستقیم شکل داخل دي، ترڅو د دوی ترمنځ یو واحد نظر پیدا نسی او د سولې لپاره یو واحد تګلارې او واحد تعریف پر اساس مخکې لاړ نسی، د فکر نه کوم چې دا به نتیجه ورکړي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز مشر یاسر احمدزی و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو خبرو په اړه باندې تحلیل شریک کړ. هغه وویل په رښتیا هم طالبان په ځینو مسایلو کې هم نظر نه دي. بېلګې په توګه د طالبانو د مشر د انتخاب په اړه باندې هم وویل چې طالبانو همغږي نه درلوده او ځینې دولتونه او کړۍ له دوی نه استفاده هم کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم نادیا صفحه اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي دروازې د دغې خونې او افغان حکومت په همکارۍ بیرته پرانستل شوې دي. د دغې خونې مشر توکل احمد یار د خبرې نن په کابل کې د امریکا سفارت د مرستیالې میرمن دیکر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې مطرح کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومن وایي په دغه ناسته کې په روانو اقتصادي شرایطو کې د تشبثاتو د اهمیت پرول پنګونو او د سوداګریزو فعالیتونو د شرایطو د خکېدو لپاره د لازمو اقداماتو د صادراتو او وارداتو لپاره د اسانتیا او رامنځته کولو لپنګونې د ملاتړ او هم د هیواد په اقتصادي ودی او انکشاف کې د خصوصي سکتور د رول په پیوړی کولو ټینګار شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ په دغه ناسته کې د امریکا د سفارت مرستیالي د افغانستان د خصوصي سکتور د پرمختګ په برخه کې د امریکا د دولت د ملاتړ او له خصوصي سکتور سره د خبرو اترو د دوام او له پاکستان سره د تجارتي او ترانزیتي ستونزو د حل په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. په بادغیس، بدخشان، سمنګان، غزنی او کونړ کې د 1015 کرنیزو پروژو چارې پیل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وایي د دې پروژو په لړ کې د بادغیس په ولایت کې 320 پروژې، بدخشان کې 215 پروژې، په سمنګان کې 360 پروژې، غزنی کې 120 پروژې او په کونړ کې 110 پروژې پلې کېږي. ټاکل شوی چې په بادغیس ولایت کې د 320 پروژو له ډلې سلویخت ممیز خونی او پر بزګرانو او بڼوالو د سبو او میوو 30 مریضي وچونکي د زګاوي هم وویشل شي چې دا به د بزګرانو له اقتصادي پیاوړتیا سره د پام وړ مرسته وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 30 پوله، یو روپۍ یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 950 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که د روغتیا نړیوال سازمان په 30 ورځو کې بهتره کېدو ته ژمن نشي، له دې سازمان سره به په دایمي توګه د امریکا مالي ملاتړ بند کړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د روغتیایي اداره ملامته کړي چې د کرونا د نړیوالې وبا سره د چلند لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. په دې اړه تفصیل اجمل اند د اسکایپ له لارې وړاندې کوي. مهرباني وکړئ انصاف.
ډیر زیاته مننه. ولسمشر ټرمپ نه یوازې دا چې د روغتیا نړیوال سازمان ملامت کړی چې د کرونا د نړیوالې وبا سره د چلند لپاره کافي اقدامات نه دي کړي، بلکې په څرګنده دا سازمان د چین لاس پوڅه بللې. ټرمپ په یو لیک کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ته یې پرون استولې ده، ویلي دي چې که چیرته دوی په خپل چارو کې بدلون نه رانولي او لږ تر لږه بهتری ته ژمنتیا ونښیي، امریکا به همدارنګه په دې سازمان کې په خپل غړیتوب هم بیا غور کړي. ترامپ چې په خپل هم د کرونا د وبا سره په خپل هیواد کې د ده د چلند او همدارنګه د تدابیرو له کبله له انتقادونو سره مخ دی، په ټینګار سره ویلي دي چې دا سازمان یعنی د روغتیا نړیوال سازمان د چین پلوي کوي. امریکا متحده ایالات په نړۍ کې 1.5 میلیون په کرونا اخته کسان لري، په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې نږدې 4.8 میلیونه تایید شوې پیښې شته دي. په امریکا کې مړینه هم تر بل هر هیواد زیاته ده او شاوخوا 90,000 کسان تر اوسه پورې وژل شوي دي، وبخې مړه شوي دي کرونا له کبله. ترامپ همدارنګه چین ملامته کړې ده چې د کرونا د وایروس د خپرېدو په پایل کې معلومات پټ کړي دي او د WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان په دې کې پاتې راغلی چې له چین سره حساب کتاب وکړي. بلخواته ترامپ په دغه لیک کې چې په خپل ټویټر یې خپور کړی دی ویلي دي چې WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان باید له چین څخه د خپلواکۍ مظاهره وکړي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان پرون ژمنه وکړه چې دوی به د کرونا وایروس په وړاندې د خپل عکس العمل پر موضوع خپلواکۍ څېړې وکړي. دا ژمنه د دې سازمان د بورډ د غړو په هغه کلنۍ غونډه کې وشوه چې د کرونا وایروس د خپرېدو راوروسته د لومړي ځل لپاره جوړېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په دې غونډه کې وویل چې په لومړني فرصت کې به په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د چین ولسمشر هم دې غونډې ته په ویډیوي کانفرنس کې ویلي دي چې دوی یوازې په هغه صورت کې دا ډول څېړنو ملاتړ کوي کله چې د کرونا وبا چې په نړۍ کې خپره شوې تر کنټرول لاندې راشي.
بله مننه کوم اجمل اندو، موږ ته راپور راکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که د روغتیا نړیوال سازمان په دیرشو ورځو کې بهتره کېدو ته ژمن نشي له دې سازمان سره به په دایمي توګه د امریکا مالي ملاتړ بند کړي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل د جګړې د سمدستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل اړتیا په ډاګه کوي. طالبانو لا هم د حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره چمتووالی نه دی ښودلی. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان په سفر وتلی دی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو بیان کې چې نن سهار خپور سو، طالبان په اپریل میاشت کې د 208 ملکی تلفاتو مسؤول بللی چې د تیر کال د دې میاشتې پرتله په سلو کې 15 زیات سوي دي. دغه اداره وایي په همدې میاشت کې افغان حکومت ته هم د 102 ملکی وګړو تلفات راجی سوي چې د تیر کال د همدې میاشتې پرتله په سلو کې 83 زیاتوالی شي. په افغانستان کې ملکي تلفات له کلونو راهیسې هغه لنجمنه موضوع ده چې د جګړې ښکېل لور یې ملامتي پر یوه او بل وراچوي. د یوناما بیان د ملکي وګړو د خوندیتوب نړیوال قانون ته نه پاملرنه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو علت بللی او وایي چې یوناما له دې کبله ډېره اندېښنه لري. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبرا لاینز له قبله راغلي چې نوموړي وایي زه د جګړې د بندېدو غوښتنه کوم او لشکیل خوا غواړم چې بشر دوستانه قوانینو ته درناوی وکړي. میرمن لاینز ویلي شکیل ډلې څومره ژر چې امکان ولري باید د سولې خبرې پیل کړي. د یوناما مشره دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد به په قطر کې د طالبانو له استازو او په افغانستان کې له حکومتي مشرانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر لارو چارو بحث وکړي. که څه هم طالبانو له امریکا سره په قطر کې د فبروري پر 9 موافقه لاسلیک کړې او په هغې کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې ده، خو په افغانستان کې د طالبانو حملې لا هم روانې دي. د تیرې سېشن به پورز تر یو لړ خو نړیو حملو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه فعال تعرضي حالت ته ستانه کړل. د یوناما په بیان کې په روانه می میاشت کې د هغو پیښو فهرست هم راغلی چې یوناما مستندې کړي او په هغو کې د کابل پر یوه زیږنتون برید چې مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی، په خوست ولایت کې د طالبانو لخوا د 1500 روغتیا پالو تشتول، روغتیایي مرکزونو ته ګواښ او د افغان ځواکونو لخوا له روغتیایي کارکوونکو څخه د طبي وسایلو د اخیستو یادونه هم سوې ده. یوناما وایي پر هغو اشخاصو، ځایونو او اکمالاتو چې د روغتیایي څارنې لپاره مهم ګڼل کیږي حملې جدي او پراخ عواقب لري، په ځانګړي ډول د کووید 19 ناروغۍ د بحران پر مهال.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
ازادي راډیو ته غوږی استوس ورزو. هلمند ته هلته د یوې صحي ادارې کارکوونکو کاري اعتصاب کړی دی. اعتصاب کوونکي د برګ په نوم د یوې صحي موسسې کارکوونکي دي او وایي چې د تیرو لسو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. دغه موسسه په هلمند کې سلګونه کلینیکونه کنټرولوي او سنبالوي. په دې اړه الیاس دایی یو راپور لري.
په هلمند کې د برګ په نوم د صحي خدمتونو د یوې وړاندې کوونکي موسسې سلګونو ډاکټرانو او نور روغتیایي او اداري کارکوونکو کاربندیز اعلان کړی دی او د خپلو تنخواګانو غوښتنه کوي. دوی چې د کارتلګان په نوم د یوه دولتي ساحوي روغتون په برخه کې راټول شوي دي چې په برګ صحي موسسې پورې اړه لري، رسنیو ته وویل که د شاوخوا لسو میاشتو معاشونه ژر تر ژره ورنه کول شي کار نه کوي او د مثبت ځواب د نه ترلاسه کولو په صورت کې د خپلو دندو څخه استعفا کوي.
اتیا نفره داسې کسان زموږ سره شته چې تر اوسه قرارداد نه دی راغلی او معاش یې نه دی اخیستی، او پنځم په صورت یو ممکن زموږ ټول کلینیکونه چې دي د دوا د کمبود سره مخ دي او اعتصاب هم تر هغه وخته پورې چې تر څو زموږ دا پنځم موضوعات راته حل.
پرسونل بعض کلینیکو کې کمبود دی، اته میاشتې کېږي مثلا د نادعلي په سیرسي کلینیک کې زنانه ډاکټره نسته، زنانه نرسه نسته، زنانه واکسیناتوره نسته. د کرونا د پروټیکشن د وقایې په خاطر کلینیکو ته هیڅ شی نه دی ورکول شوي، که ورکول شوي هم عادي هیڅ شی، یعنی دغه ماسکونه دي چې موږ ته د یونیسف والله راغلي وو وایدا جوکس دا یو ټوکه د ستشتې درکړي دا وایي شی.
د نږدې اتیا کلینیکونو او سي مرکزونو دغه ډاکټرانو او کارکوونکو رسنۍ ټول د مفلسین پوزیت راغلی دی او په کلی او کوڅه کې د دکاندارانو څخه پټ ګرځي. دوی که هم په ښکاره د ماشینو د ځان لامل پر چا تور پورې نه کړ، خو ویل کېږي دا لومړی ځل نه دی. برګ د روغتیایي خدمتونو دغه موسسې د کلون رئیس خپل کارکوونکو ته پر وخت ماشینه نه دی ورکړي. د کاربندیز د ډاکټرانو په ډله کې یو شمېر د روغتیا پر ریاست تور پورې کوي چې پر هغه غیر دولتي موسساتو کنټرول نه لري چې د صحت په برخه کې کار کوي.
او موږ اتاوی کلینیکونه چې ټوله بند دي، فعلا نن هیڅ فعالیت نه لري، صرف په یو د ګریش په شپخانه کې په عجل واقعاتو کې موږ خدمات لرو. نور ټول خدمات چې نن صفر دي. تقریبا زموږ د شل په ساده مارش دی، د ولسو میاشت تر اوسه پورې پاتې دي. ستامیت ورغلی ریاست، ستامیت مو عریضه کړې ده، دا د عریضه موجوده ده. ریاست ستامیت په دې ارتباط باندې هیڅ کم اقدام نه دی کړی. بل زموږ د کل خطر موضوع ده، چې کل خطر هم دغه ولسو میاشت ټول پاتې دي.
د دغه صحي انجیو د شاوخوا سلګونو تنو کارکوونکو په خاص ډول ډاکټرانو د اتو میاشتو بند ماش په اوسط ډول تر 4 میلیون افغانیو اوړي چې د روغتیا د رئیس په خبره د اجرا کولو کار یې شروع شوی دی. د هلمند د عام روغتیا رئیس عبدالحد حزم وایي د افغانستان په سطح د برګ د موسسې د مشرانو سره خبرې شوي دي او ډېر ژر به د معترضو ډاکټرانو تنخواوې حواله سي.
د دې د ماشو د ادا کولو په خاطر باندې زموږ هلې ځلې روانې وي. څو ورځې مخکې موږ د والي صاحب سره کښېناستو، د برګ موسسې لس ورځې وخت وغوښتی چې د دوی ماشونه باید ورکړي. دوی د برګ موسسې ماشونه شروع کړه، د درو درو میاشت ماشونه تر یوه د بعضې کلینیکو ته ورسول. وروسته یې اکاونټ کې پیسې خلاص شوې، قرار و چې نن و سبا ته نورې پیسې په اکاونټ کې راشي چې هغه هم تر اوسه نه دي راغلي، تر څو دا ستونزه په یو معقول ډول باندې حل کړو، یعنی کلینیکونه هم ونه تړل شي او د دې خلکو د معاش غم هم وخورو. دواړې خبرې لازمې دي. د هغه دپاره وزارت د یو درېیم انجو سره قرارداد کوي چې ترک پارټي ورته وایي، هغه پارټي به د کال په آخر کې راځي. د دوی هغه ټول راپور او کارکردګي سره مقایسه کوي چې واقعا دوی دا کار کړی که نه. که چیرې دا کار یې کړی و، هغه شل فیصده پیوزه ټولو ته ورکول کېږي.
د برک پنوم دی وی مهم روغتیاي ادارې کارکونکو په داسې حال کې د هلمند په روغتیاي مرکزونو کې د کاربندیز اعلان کوي چې په هیواد کې د کرونا وایروس ناروغي په سرعت د پراختیا په حال کې ده. کتونکو وای اوس چې د هیواد روغتیاي سیستم هم معیاري سوی نه دی، کرونا هم مخ په خپرېدلو د مرستندوی ادارو ته پکار ده چې خپل روغتیاي خدمتونو ته د پراختیا ترڅنګ د خپل کارکونکو ماشینو هم پر وخت ورکړي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
ټولنیز شبکه، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وخت په